یو ساعت په شوخ پروین وخت راورسېدی چې زه قسیم سولمل در امین او بخشی عبیدالله عبید په تخنیکی همکاری درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د سر راپور دادی چې د افغانستان ولسی جرګه ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف لپاره د افغان حکومت د یو ځای کېدو په برخه کې ځینې شرطونه وړاندې کړي. دا او نور راپورونه په روانو خبرونو کې اورېدلی سئ. خو پیل په خبرونو کوو. کورنۍ خبرونه مرزیه احمدزی وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی چې افغان ولسمشر دی ولور پوری په پپلاوی په مشرۍ د سې شمې په ورځ آذربایجان ته لاړ شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي چې ناامنیو او طبیعي پیښو له امله په تیرو دوو لسیزو کې اتلکه افغانان زیانمن شوي دي. او مشرانو جرګې نن د لوړو زده کړو په وزارت کې د فساد او ستونزو په اړه د وضاحت لپاره د لوړو زده کړو وزیر خپلې غونډې ته ورغوښتي وه. پوره خبرونه ټاکل شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دی ولور پوری پلاوی په مشرۍ تر دوه ورځو پورې آذربایجان ته سفر وکړي. د آذربایجان ترن نیوز اژانس خبر ورکړی چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار د بهرنیو چارو مالی سوداګرۍ کار او ټولنیزو چارو وزیران به له ولسمشر غنی سره په دې سفر کې ملګري وي. د ولسمشر ویان سید ظفر هاشمی د آذربایجان ته د ولسمشر د سفر په اړه وویل
هدف سفر رئیس جمهور باز هم مو جذب کردن همکاری های و همچنان سرمایه گذاری های منطقه‌ای به خاطر مو هدفی که ما تعیین کرده بودیم که خودکفایی افغانستان می باشه. به این سفر ضمن ملاقات هایی که در نظر گرفته شده چند سند همکاری های دو طرفه هم می باشه که به امضا می رسه.
ولسمشر غنی په دې وروستیو کې د سیمې په سطح اقتصادي او سوداګریزې هلې ځلې زیاتې کړي چې ښه بېلګې د ټاپي پروژې د کار پیلېدل دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي چې د ناامنیو او طبي پیښو له امله په تیرو دوو لسیزو کې اتلکه افغانان زیانمن شوي دي. دغه بنسټ نن په دې اړه یو راپور خپور کړ او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې د جګړې او طبي پیښو له قربانیانو او زیانمن شوو کسانو سره مرسته وکړي. دغه راپور چې د زیانمن شوو افغانانو په اړه دی له زرګونه کسانو سره د مرکو په اساس جوړ شوی دی. په عین حال کې د افغانستان د اقتصاد وزیر ستار مراد ویل چې دغه څېړنې موندنې د راتلونکي کال په پلان کې نیسي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو په راتلونکو پروګرام کې واورئ. له توریزم سره د مبارزې لپاره د سعودي عربستان په مشرۍ د جوړ شوي ائتلاف په اړه د افغان حکومت دریز نه دی معلوم. خو د ولسي جرګې اداري پلاوی ټینګار کوي چې افغانستان باید ځینې شرطونه ولري. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمد احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د تروریستي ډلو د تمویل مخنیوی او د امنیتي ځواکونو پیاوړي کول باید هغه شرطونه وي چې افغان حکومت له دغه ائتلاف سره تر یو ځای کېدو مخکې مطرح کړي. سعودي عربستان تېره اونۍ له افغان حکومت غوښتنه کړې چې له تروریزم سره د مبارزې په جوړ شوي ائتلاف کې د بنسټګر غړي په توګه برخه واخلي. د څلور دېرش هیوادونو دغه ائتلاف به په عراق، سوریې، افغانستان او نورو سیمو کې د ترهګرو په وړاندې پوځي عملیات کوي. او مشرانو جرګې نن د لوړو زده کړو په وزارت کې د فساد او ستونزو په اړه د وضاحت لپاره د لوړو زده کړو وزیر او د خصوصي تحصیلي مؤسسو مشر ورغوښتی وو. د مشرانو جرګې یو شمېر غړو انتقاد کوو چې د لوړو زده کړو وزارت د بهرنیو تحصیلي بورسونو په برخه کې درغلۍ کوي او د کانکور پروسه کې هم زورواکي نفوذ لري. د لوړو زده کړو وزیر فریده محمد د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د کانکور په کلنۍ ازموینه کې ځینې ستونزې ومنلې، خو وایي چې د غستون زید مخنیوي لپاره اقدام کوي. سناتورانو د یو شمیر نور مسایلو په اړه هم پوښتنې درلودې، خو د لوړ زده کړو د وزیر له وضاحت وروسته قناعت حاصل شو. د کورنۍ خبرونه بهرنۍ خبرونه به زمو همکار صالح محمد صالح تاسو وړاندې کړي.
ملګری ملتونه وایي د یمن د سولې خبرې چې د دولت پلوه جنګیالیو او شیعه یاغیانو ترمنځ پیل سوې وې په داسې حال کې پای ته ورسېدی چې په دغه هیواد کې تازه او شدیدې جګړې سوې دي. که څه هم د دغو خبرو نتیجه تر اوسه معلومه نه ده، خو ټاکل سوې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی اسماعیل ولد شیخ احمد نن ناوخته پر دې موضوع یو کنفرانس ته خبرې وکړي. دغه خبرې د پنجشنبې په ورځ په سویس کې پیل سوې وې. په همدې حال کې ولسمشر عبدالربو منصور هادي ته وفادارو ځواکونو په معریب ولایت کې یوه پوځي اډه نیولې ده. د یمن یو سرتیری په اړه رویټرز اژانس ته معلومات ورکړل.
تم سيطره على معسكر ماس
دوی موږ د الماس پوځي اډه نیولې ده. د خدای شکر دی چې دا ادم الله هم پلاس کې ده او د پلازمینې صنعا پر لوري د پرمختګ په حال کې یو. دا پوځي اډه له ډېره وخته د حوثي یاغیانو په لاس کې وه. د کینیا پولیس وایي د فرانسې د هوایي شرکت یوه الوتکه چې له موریوتیوس نه پاریس ته روانه وه، وروسته له هغې چې پکې یوه مشکوکه بسته وموندل سوه، په کینیا کې بیړنۍ ناسته وکړه. د کینیا د پولیسو ویان چارلس اووینو نن وویل چې د فرانسې هوایي شرکت 1 ډوله بوینګ الوتکه چې 459 مسافر او 14 عامله پکښې وه او د پاریس شارل دوګل هوایي ډګر ته روان و، وروسته له هغې چې پیلوټانو د بیړنۍ ناستې غوښتنه وکړه الوتکه د ممباسا په نړیوال هوایي ډګر کې کښېناسته. چارواکي وایي ټول مسافر په خوندیتوب له الوتکې ایستل سوي دي. د اووینو په خبره هغه بسته چې ګمان کېدی کوم بم به وي د الوتکې په تشناب کې وموندل سوه. د پولیسو ویاند وایي متخصصان رابلل سوي او دغه بسته یې له ځانه سره وړې ده. د چین په جنوب شیجین کې د مځکې شویدو په پیښه کې 22 کورونه لمنځه تللي او 30 زیات کسان له درکه سوي دي. د چین د عامه امنیت وزارت د اور وژنې څانګې په یوې اعلامیه کې ویل سوي چې له ویجاړو سوي ودانیو لږ تر لږه 1 کسان ژغورل سوي دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې د اضطراري حالاتو 3.5 زیات کارکوونکي د ژغورنې په چارو بوخت سوي دي. تر اوسه د چا د مرګ خبر نه دی ورکړل سوی. مخکې تر دې چې نن سهار په سیمه کې مځکه وشویږي، شاوخوا 900 کسان له هغه ځایه وایستل سول. تیره میاشت په ژیجیانګ ولایت کې د مځکې شویدو 38 کسان مړه کړي وه. په اسپانیا کې نن خلک په عمومي انتخاباتو کې برخه اخلي. په دغو انتخاباتو کې 2 تازه ګوندونه هم برخه لري چې هڅه کوي له دوو هغو پیاوړو ګوندونو دغه انتخاباتو ګټي چې له اوږدې مودې په واک کې وه. دغه تازه ګوندونه منځلاري سیدادانوس یا شاریان او پودوموس دي چې محافظه کار ولسي ګوند او د سوسیالستانو ګوند به چیلنج کړي. د مادرید یوې اوسیدونکې کونچا سیره دغه انتخابات مهم وبلل. دا وی دا انتخابات ځکه مهم دي چې دوه ګوندی سیستم پای ته رسیدل څرګندوي او دا زموږ له تیرو انتخاباتو سره یو توپیر شي. نظر پښتنې څرګندوي چې د اسپانیا د صدر اعظم ماریانو راخوی تر مشرۍ لاندې ولسی ګوند لږ مخکې دی. د راخوی په دوره کې اسپانیا له مالی بحران څخه وایستل سوه او د اقتصادي ودې مرحلې ته ورداخله سوه. او د عراق د ښکلا ملکه وایي د هغې نوې دنده به دا وي چې وشي عراق لا هم د تروریزم او تاوتریخوالي په وړاندې د ښکلا او کلتور هیواد دی. 40 شیما قاسم له 1922 میلادي کال راوروسته لومړی عراقي ده چې د ښکلا د ملکې مسابقه ګټي. هغه پرونه وخته په هغو ځانګړو مراسمو کې چې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې د بغداد په یوه هوټل کې ترتیب سوې وه ګټونکې اعلان سوه. دا چې د اقتصاد محصل او پاسل کې د کرکوک شار ده د 9 کاندیدانو لمنځ نه انتخاب سوه. قاسم وایي د تعلیمي طرحو ودې ته به کار کوي، په ځانګړي توګه د شخړو له کبله بې ځای سو کسانو لپاره. او اوس هم د هوا حالات
د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې باسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 1 ټیټه منفي 3. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 10.0. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 1.2. هرات اسمان ورځ، د تودوخې لوړ درجه 8.5. غزنی اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 2.5. بامیان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه -4.3. او په بدخشان کې هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 0.8.
خبرونه مل ازادي رادیو واوریدل. دغه خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پانی همسته ادرس دی azadiradio.com. لکه څنګه چې د خبرونه په سر کې ویل، د افغانستان ولسی جرګه ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ته د داخلي دو په برخه کې ځینې شرایط وړاندې کړي.
باید ائتلاف جوړول واقعي ائتلاف وي چې په کې حقایق او په بنا باندې اقدام وکړي، خصوصا د افغانستان لپاره. له هغه ملکونو نه چې موږ هلته ټوریزم ټریننګ کیږي یا راځي افغانستان، د دې مخنیوي وشي.
په یو بل راپور کې اوري چې د هلمند ولایتي شوراوي کچري د سنگین او ګریشکو لسوالیو د رواني جګړې مخونه نیول سينو د لشکړګاډ ونډيري سیمې به هم ورسره سقوط وکړي.
کچري د حالت قابو نسي، کارټور نسي، امکان دی ولر چې خپل یو لسوالیو تر سخت تهدید لاندې راشي.
د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه بشپړ راپور هم پروانه خبرونه کې درته لرو. دغه راز اوري چې افغان حکومت وایي په وروستیو څو کلونو کې په افغانستان کې د کورنۍ بې ځایه سو شمیر کابو 1 میلیون کسان ته رسیږي.
په مجموع کې په ټول افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې له 1 میلیون څخه ډیر کسان دننه په هیواد کې بې ځایه شوي، د جنګ، جګړو، ناامنیو او طبیعي پیښو له امله.
روانه خبرونه مو تر 4 بجو دوام کوي. تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو څخه اوري. د آزادۍ رادیو خبرونه د سهار لوونه د ماشام تر 2 بجو پورې دوام کوي. د ماشام 2 بجو څخه بیا د سهار تر 2 بجو پورې د سهار تر 2 بجو پورې کولای سي د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوري. اوس مخکې تر دې چې نور مسایل وړاندې کو، د هلمند په اړه یو مطلب ته ساسو پام راړم. لکه څنګه چې مخکې مې ویل، د هلمند د ولایتي شورا ځینې چارواکي وایي چې که د دغه ولایت امنیت ته پام ونه سي نو ممکن مرکز لشکرګاه ځینې سیمې هم سقوط وکړي. ویل کېږي چې د سنګین ولسوالۍ پر ودانۍ سخته جګړه روانه ده او د ګریش ولسوالۍ د زیمبولي سیمه تېره شپه وسلوالو طالبانو نیولې ده. د هلمند د والي مرستیال محمد جان رسولیار ویلي دي چې هلمند د ګړنګ پر غاړه دی او که چیرې مرکزي حکومت لازمه پاملرنه ورته ونه کړي نو لشکرګاه به سقوط وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ولایت کې جګړه د شمالي ولسوالۍ څخه جنوبي او مرکزي ولسوالۍ ته اوږده سوې ده. خو د هلمند امنیت قمندان وایي افغان ځواکونه کولی سي د ولسوالۍ د سقوط مخه ونیسي او امنیت وساتي. په دې اړه نور جزئیات له هلمند څخه زموږ د همکار محمد الیاس دای په راپور کې واوري.
د هلمند ولایتي شورا غړي وایي سنگین ولسوالۍ چې د تیرو څو کلونو راهیسې په محاصره کې و اوس د سکوت په حال کې ده. په سنگین کې د تیرو څو ورځو روانو جنگونو لامل وسلوالو د ولسوالۍ بازار نیولې او د ولسوالۍ د ودانۍ ترڅنګ بریدونه ته دوام ورکوي. د هلمند ولایتي شورا مرستیال مجید خونزاده وایي په خانشین، مارجې، ګریشک او سنگین کې جنگ روان دی او وسلوال هر شپه سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. مجید خونزاده ازادي راډیو ټول وسلوالو د شنبې په ماښام د سنگین ولسوالۍ بازار او د ګریشک ولسوالۍ یو مهمه سیمه زمبولۍ نیولې دي.
زمبولۍ سیمه چې سرکوت کړی دی کچېږي د حالت کابو نسي، کارټلوړ نسي، امکان دی ولر چې خپله ولسوالۍ هم تر سخت تهدید لاندې راشي. په سنگین باندې جنگ شروع دی، په ولسوالۍ کې جنگ تیز روان دی، حالت سم نه دی.
د هلمند والي مرستیال محمد جان رسولیار ولسمشر محمد اشرف غنی ته په یو لیک کې چې پر خپل فیسبوک باندې خبر کړی دی لیکلی دی چې هلمند د سکوت په لور روان دی او کچيري د سنگین او ګریشک ولسوالۍ د سکوت مخاونې ولسي لشکرګا به هم د وسلوالو لاستول بږي. د هلمند جګړه پروان مریض کال کې لومړی په سنگین او مساکلا کې پیل، ورسته نور شمالي ولسوالۍ ته وجده سوچ په تیرو 2 میاشتو کې تر مرکزی او جنوبي ولسوالیو پورې ورسېده او یو ځل پکې خنشین ولسوالۍ هم سکوت وکړ چې وروسته افغان ځواکونو بیرته ونیول. اوس مهال د هلمند د ناوی او ګرمشیر ولسوالیو پرته په نورو 2 ولسوالیو کې یا جنگ روان دی او یا ډېرې سیمې د دولت د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي. د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال عبدالرحمن سر جنگ هم په بیلابیلو ولسوالیو کې جګړه مني. سر جنگ د مرستیال والی محمد جان رسولیار خبره چې هلمند د سکوت په حال کې دی رات کړوي. ول افغان ځواکونه د وسلوالو په پرتله غشتلی دی او د هلمند څخه د دفاع توان لري.
هر بل ته موجود ده جنگسته د موږ قواوی د طالبانو په پرتله یو په سل زیات دي. دا چې موږ حکومت یو او نه غواړو چې ټول قواوی په یو کې تمرکز کو او یو کې جنگ جګړه دو سره وکړو، ځکه دوی دی ټولو جن یو جې قواره ولی په یو جې متمرکز کی یو پوسل استپری به چی شوی د دومره طالبانو مقابل کی په ټولو جې کی اتګړنګ ده. تاسو ته اطمینان در کوم چې هلمند نماتی دون کې څنګه ده.
سر جنگ د هلمند ولایتي شورا خبر هم رد کړ چې وکی د دی ولایت اویا سلنه مزکه د وسلوالو په ولکه کې ده. باید ولسی چې د هلمند په مارجه خانشین، سنگین، نوزاد، مساکلا، کجکی او شیر ولسوالیو کې دولتي حکومت یوازې د پوسټو حیثیت لري، خو په ناوی او ګرمشیر کې ټولې سیمې او د ګریش او ندالی ولسوالیو نسبت ډېرې سیمې د حکومت تر ولکې لاندې دي. وسلوال توانې دلې دي چې په تیرو 2 میاشتو کې د لشکرګاه شهر اړوند په باباجي سیمه کې جګړه توده وساتي او په دې سیمه کې د افغان سرتیرو په وړاندې د کلک مقاومت څخه کار واخلي. محمد الیاس دای د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راديو لورستيو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
سم راځو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه بل مطلب ته. افغان چارواکي د 1940 المریز کال د جنگي فصل د شدت لمخې وایي چې په 1940 کلونو کې د فصل ساري نه درلودي او جدي بولي. وایي چې وسلوالو مخالفینو پکې د ډیرو لاسترړونو هوټ درلود. دغه جنگي فصل افغان امنیتي ځواکونو ته لستون زوډک او دغه فصل په جریان کې د تیر کلونو په پرتله د امنیتي ځواکونو مرګژوبله هم ډیره ده. د ولسی جرګه یو شمیر غړي او د چارو کارپوهان له حکومت غواړي چې له دې جګړې فصل څخه په استفادې باید خپل تشې ډکې کړي څو پراتلونکي جنگي فصل کې ورته ګواښونه مخنی متوجه و نه وسی. دا چې د روان البنیس کال جنگي فصل ولې به ساري او وسلوال مخالفینو پکې څه اهداف ترلاسه کړل او اړوند افغان چارواکي ورته څه جواب لري په دې اړه صدالله لودین یو تفصيلي راپور چمتو کړی.
د 1940 لمریز کال جنگي فصل په 1940 کلونو کې لمړنۍ جنگي موسم و چې ټول مسؤلیت افغان ځواکونو درلود او په دې پړاو کې د ټول عملیاتو رهبری هم د افغان ځواکونو په غاړه و. د افغانستان دفاع وزارت هم د دې لامل چې دغه جنگي فصل لستونزو ډک و دا بولی چې افغان ځواکونو پکې په یوازې سر ټول امنیتي مسؤلیت واخیست او دا ځواکونه د مخالفینو له سختو حملو سره مخ شول. دغه وزارت ویان دولت وزیري وایي بلا بل وسلوالو مخالفو ډلو لاسونه سره یو کړی وو ترڅو په دې جنگي فصل کې کم لکمه اته ولایتونه او څباند شپېته ولسوالۍ ونیسي. خاغلی وزیري ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو مخالفینو په یو شمیر ولایتونو کې د لویو مرکزونو د جوړولو هوډ هم درلود خو افغان ځواکونه یې مخاوني ولا.
تهدیدونه ډیر و، د مخالفینو لخوانه فشار ډیر و، د تیر کال په نسبت باندې زموږ د وسوال په تلفاتم نسبی ډیر و. خو څه چې مهم دی هغه دا دی چې مخالفینو کوم پلان درلوده، هغه پلان ته دوی ونه رسیدل، هغه ناکام شو، ځکه دوی غوښتل چې په افغانستان کې ستر مرکزونه جوړ کړي. دښمن کوښښ کاوه چې د شپېتو ولسوالۍ نه ډېرې ونیسي، د اتو ولایتونو نه ډېر ونیسي، هغوی ته سقوط ورکړي، کم تر کمه دوه شهراوې هم بندې کړي.
دولت وزیري وایي سږ کال په جنګي موسم کې د افغان امنیتي ځواکونو ستره تشه هوایي ځواک وو او نوموړی ټینګار کوي که دغه تشه ډکه شي افغان ځواکونه به هر ګواښ په خپل وخت دفع کړي. که څه هم دفاع وزارت په دغه جنگي فصل کې د امنیتي ځواکونو د مرګژوبلې ارقام او د هغو ولایتونو او ولسوالیو لست چې طالبانو یې د سقوط نیت درلود له موږ سره شریک نه کړ، خو د ازادي راډیو معلومات ښیي چې په 1940 لمریز کال کې طالبانو له کندوز ښار سربیره شاه او خوا ولس ولسوالۍ ونیولې چې اکثره یې په شمالي ولایتونو کې دي. هغه ولسوالۍ چې د 1940 لمریز کال د جنگي فصل پر مهال د طالبانو لاسته ولوېدې په دې ډول دي: د کندوز امام صاحب، چاردرا، دشت ارچی او قلیزال ولسوالۍ، د بدخشان یمګان، وردوج او جرم ولسوالۍ، د تخار خواجهغار او درقد ولسوالۍ، د فاریاب غورماچ او ګرزیوان ولسوالۍ، د سرپل کوهستانات ولسوالۍ، د بغلان طالبرفک ولسوالۍ، د بادغیس جوند ولسوالۍ او د هلمند موساکلا، نوزاد او خانشین ولسوالۍ. لدی ډلې د بدخشان، وردوج او یمګان، د تخار، درقد او د سرپل کوهستانات ولسوالۍ تر اوسه د طالبانو په لاس کې دي او پاته نورې بیرته افغان ځواکونو تر خپل کنټرول لاندې راوستلې دي. طالبانو د همدې کال د سپتمبر په 28مه نیټه له 2 ساعته جګړې وروسته کندوز ښار هم ونیو او په 1940 کلونو کې لومړی ځل و چې طالبان د یو ولایت د مرکز په نیولو بریالي شول. په افغانستان کې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت راپور ښیي چې کندوز ولس ورځ د طالبانو په لاس کې وو او په دې موده کې د ځمکنیو او هوایي حملو له امله 290 کسان ووژل شول او نږدې 1500 نور ټپیان شول. د کندوز د سقوط پر مهال امنیتي ځواکونو له امریکایي ځواکونو څخه د هوایي مرستې غوښتنه وکړه چې دې ځواکونو په غلطۍ سره د بې پولي ډاکټرانو روغتون بمبار کړ او 15 کسان مړه او ټپیان کړل. طالبانو د 1940 لمریز کال جنگي فصل د اعظم په عملیاتو پیل کړ او په دغو عملیاتو کې په کابل ولایتونو کې ګڼې حمله وکړې. طالبانو ازادي راډیو ته په استول شوی خبر پاڼه کې ویلي چې دوی په دې جنگي فصل کې د مشخصو ولایتونو او ولسوالیو د سقوط نیت نه درلود، بلکې ټوله هڅه یې دا و چې د هیواد په کچه له افغان ځواکونو سره وجنګیږي. موږ ډیره هڅه وکړه چې پر روان جنگي فصل کې د طالبانو د انتحاري او ډلهییزو حملو ارقام هم لزان سره ولرو، خو هیڅ یوې ادارې دغه ارقام له موږ سره شریک نکړل. خو په دغه جنگي فصل کې له امنیتي ځواکونو سربیره د ملکیانو مرګ ژوبله هم د اندېښنې وړ یوه موضوع ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تر اوسه د 2015 کال د جګړې د قربانیانو ارقام نه دی خپاره کړي، خو د همدغه ادارې د 2015 کال شپږ میاشتنی راپور ښیي چې په دې موده کې 1592 ملکیان وژل شوي او 3329 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان جمهوری ریاست بیا وایي چې په 1994 لمریز کال کې د وسلوالو مخالفینو حمله ځکه جدي وې چې غوښتل د افغانستان جغرافیه په دوو برخو وویشي. د ولسمشر ویان سید ظفر هاشمی ازادي راډیو ته وویل د سیاسي جغرافیه په ویشلو سره طالبانو د سولې په خبرو کې د امتیاز اخیستو نیت درلود، خو زیات کړه چې افغان ځواکونو د وسلوالو مخالفینو ته دغه هڅو مخاوني وله.
مخالفینو دا هڅه کوله چې یوه بېله جغرافیه په افغانستان کې رامنځته کړي تر څو د سولې په خبرو کې په لوړه کچه خبرې وکړي. له نیکه مرغه افغان امنیتي ځواکونو میړانه وښوده او دا بې ساري جګړه او د دښمن هدف یې ناکام کړ.
د 1994 جنګي فصل په ترڅ کې طالبانو د غزنی او کندوز زندانونه هم مات کړل چې سلګونه زندانیانو ته یې چې اکثره د دوی ملګري وو د تېښتې زمینه برابره کړه. د غزنی له زندانه چې طالبانو پرې ډلهیزه حمله وکړه 350 زندانیان او د کندوز له زندانه چې پر دې ښار د طالبانو د حملې پر مهال مات شو څه باندې 500 بندیان وتښتېدل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم سګنۍ جنګي فصل افغان ځواکونو ته له ستونزو ډک بولي، خو د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې په دې فصل کې وسلوالو مخالفینو ته هم ډېره مرګ ژوبله واړوله.
خاصتن د کندوز د پیښې وروسته موږ امنیتي ځواکونه طالبان ته لویه ماته ورکړه، خاصتن په هغه 8 یا 9 ولایتونو کې چې موږ د تعدیداتو کچه درلود هغلته تغییرات راغلي دي.
کورنیو چارو وزارت هم د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبله ارقام نه دي برابر کړي، خو د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون یوه نوې سروې ښیي چې په 2015 میلادي کال کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو مرګ ژوبله 20% زیاته شوې ده. د پینټاګون په دې راپور کې چې په دې وروستیو کې خپور شو راغلی چې د 2015 په دویمه نیمایي کې د افغانستان امنیتي وضع خرابه شوې ده. د پینټاګون په راپور کې راغلی چې د نړیوالو ځواکونو له مرستې سره سره افغان ځواکونه له طالبانو سره په سختو جګړو کې ښکېل دي. په دې راپور کې د طالبانو لاسته د کندوز ښار سقوط، په هلمند کې څو میاشتنۍ سخته جګړه او د کندهار پر هوایي ډګر د طالبانو وروستۍ حمله ناکام موارد بلل شوې دي. د 1994 جنګي فصل په جریان کې شمالي ولایتونو ته د جګړې غځېدل بله موضوع ده چې دغه جنګي فصل د پخوانیو هغو په پرتله یو څه جدي کړی دی. د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو مرکز وایي جګړه شمال ته انتقال نه بلکې وغځول شوه، او د دې کار هدف دا و چې طالبان ثابت کړی چې له جنوب او ختیځ پراته په شمال کې هم نفوذ لري. د دغه مرکز یو څېړونکي حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته ویل چې شمال ته د طالبانو د جګړې د غځېدو یو لامل دا هم دی چې طالبانو غوښتل هلته داعش ډله او د منځنۍ آسیا هیوادونو جنګیالي وځپي.
دا د طالبانو د پسرلنی عملیاتو د تکتیک یوه برخه وه. دا جګړه انتقال نه بلکې شمال ته مو غځول شو، او طالبانو په دې کار سره غوښتل چې ثابته کړي چې دوی نه یوازې په جنوب کې او ختیځ کې توانایي لري چې عملیات وکړي بلکې په شمال کې هم نفوذ لري. بي اصلي لامل دا د شدې د داعش ته نفوذ څخه ډیره بیره درلودله. هغه وخت ډیره زیاته سول کله چې د ازبکستان اسلامي تحریک مرکزی آسیا جنگیالی د دایش سره خپل بیات اعلان کړ.
اعظمی وای د دوی چړنی خی چې په 1994 لمریز کال کې د تیر کال د جنگی فصل په پرتله د انتحاري حملو شمیر کم وو. نوموړی وای د 2015 کال په 11 میاشتو کې په ټول هیواد کې 50 انتحاري حمله شوې، خو په 2014 کال کې د دې حملو شمیر 119 وو. دغه مرکز د امنیتي ځواکونو مخالفینو او بهرنیو د مرجوب له ارقام هم درلودل، خو زیات کړه چې د محرمیت د اصولو له امله یې له ازادي راډیو سره نشي شریکولی. د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو مرکز وایي سګنۍ جنگي فصل ځکه جدي و چې بهرني ځواکونه د جګړې له ډګره ووتل، حکومت له پاکستان سره د سولې په خبرو مصروفه شو، داعش په یو شمېر ولایتونو کې راپیدا شو او د کلیدي ادارې مسؤلین تر ډېره وخته سرپرستان وو. په همدې حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې افغان چارواکي باید له سګنۍ جنگي فصل څخه په استفاده خپل تشه ډکه او په راتلونکي کې د داسې حملو مخه ونیسي. د ولسي جرګې غړی داوود کلکانی وایي پاکستان په دې پلمه چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي د افغان حکومت وخت ضایع کړ او په همدې وخت کې طالبان تمویل او تجهیز کړل.
پاکستانی ها در یک سال گذشته
پاکستانیانو په تیر یو کال کې د افغانستان وخت په دې ځای کړ چې ویلې طالبان د سولې خبرو تکې نو دوی طالبان تمویل او تجهیز کړل افغانستان ته راولېګل او د افغانستان ولسوالیو او یو ولایت سقوط وکړ. بیا به هم په راتلونکي پسرلي کې پاکستان طالبان تمویل او تجهیز کړي او امنیتي ستونزې به د دې کال په پرتله څو برابر زیات شي
سال گذشته شوه.
خو د افغانستان دفاع وزارت وایي د ژمي پر مهال به امنیتي ځواکونو ته روزنه ورکړي او هغه تشه به یې ورډکې کړي چې سږ کال د جګړې په ډګر کې درلودې. د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړي همایون همایون ازادي راډیو ته وویل چې افغان چارواکي باید د ژمي پر مهال تدابیر جدي او افغان ځواکونه داسې چمتو کړي چې بیا سږنی جنگي فصل په افغانستان کې تکرار نشي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
وسم راځو یو بل مطلب ته. له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په اړه د افغان حکومت دریځ نه دی معلوم، خو د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی ټینګار کوي چې افغانستان باید ځینې شرطونه ولري. د دغه جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د تروریستي ډلو د تمویل مخنیوي او د امنیتي ځواکونو پیاوړي کول باید دغه شرطونه وي چې افغان حکومت یې له دغه ائتلاف سره د یوځای کېدو مخکې مطرح کړي. سعودي عربستان تیرونی له افغان حکومت غوښتنه کړې چې له تروریزم سره د مبارزې په ائتلاف کې د بنسټګر غړي په توګه برخه واخلي. په دې اړه صفي الله ستانکسي ریپورت چمتو کړی.
په سیمه کې د تروریستي ډلو د تمویل بندول او له افغان پوځیانو سره همکاري هغه غوښتنې دي چې ولسي جرګه او سیاسي کارپوهانی له سعودي عربستان سره په ائتلاف کې د یو ځای کېدو لپاره د شرطونو په توګه وړاندې کوي. د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې که افغان حکومت له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سعودي عربستان له ائتلاف سره یو ځای کیږي، باید همدا غوښتنې په عربي هیوادونو ومني. ښاغلی احمدزی وویل که د افغان حکومت له دغو غوښتنو ملاتړ وشي، ټول افغانان به له دغه ائتلاف سره د افغانستان د یوټوب هر کله وکړي.
باید ائتلاف جوړونه واقعي ائتلاف وي چې په دې کې حقایقو ته په بنا باندې اقدام وشي، بالخصوص د افغانستان لپاره. له هغه ملکونو نه چې موږ هلته تروریزم ټریننګ کیږي یا راځي افغانستان ته، دغه مخنیوی وشي او همدارنګه افغانستان په هوایي ځواک باندې اکمال شي، ځکه چې موږ هوایي ځواک ته ضرورت لرو. نو په دې کې به موږ کوشش وکړو چې زیات فوکس په همدې باندې راولو چې دغه ملکونو نه چې تروریزم تمویلېږي د تمویل مخه یې بنده کړو، او همدارنګه خپل امنیتي سکتور لپاره د هوایي ځواک غوښتنه وکړو.
ولسی جرګه په داسې حال کې د تروریزم د تمویل بندول او له افغان پوځیانو سره همکاري د سعودي په مشرۍ ائتلاف لپاره د افغانستان شرطونه یادوي چې په یاد ائتلاف کې د یو ځای کېدو په اړه د سعودي غوښتنه افغان حکومت لا نه ده ځواب کړي. د افغان حکومت یوې سرچینې د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تمه ده را روانه سه شنبه د امنیت شورا په غونډه کې د سعودي عربستان د یاد غوښتنې په اړه بحث وشي. یادې سرچینې دا هم ویل چې د سعودي عربستان په مشرۍ دغه ائتلاف په اړه جزئیات ډیر روښانه نه دي او افغان حکومت به تر هغه وروسته په دې اړه پریکړه وکړي. که څه هم افغان حکومت له څو کلونو راهیسې د سیمې او نړۍ په څو مهمو سازمانونو او ائتلافونو کې غړیتوب لري، خو دا لا معلومه نه ده که د سعودي په مشرۍ د داعش او تروریزم په ضد د دغه ائتلاف غړیتوب واخلي څومره به اغیزمن تمام شي. اخوا سیاسي کارپوهان ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له یاد ائتلاف سره د یو ځای کېدو په خاطر خپل ملي ګټې ولټوي. یو له دغو سیاسي کارپوهانو ډاکټر کبیر رنجبر د دوشمې پورس ازادي راډیو ته ویل چې عربان له تروریستي ډلو ملاتړ کوي او باید افغان حکومت له یاد ائتلاف سره د یو ځای کېدو په خاطر دا تضمین وغواړي چې د تروریستانو تمویل به بندیږي او افغان پوځیان به لازمه مرسته ترلاسه کوي.
د عملی دغه تضمینو کې د بندېدلو د هغه منابع د تمویل د دغه افراطي او تروریستي ډلو ټپرو د دې هغه شیخانو هغه دوی سرمایه داران د دغه ملکونو همیشه له تروریستي کړیو سره مرسته کړې ده. او بله که دې رښتیا هم دا خود لري چې تروریزم سره مبارزه وکړي، نو هغه اصلي اډې په پاکستان کې دي، اوس په افغانستان کې دا جنګ روان دی چې دوی مالي مرستې وکړي او تکنیکي مرستې وکړي.
ښاغلی رنجبر زیاتوي چې افغان حکومت باید په دې اړه هر اقدام په ډیر احتیاط واخلي، ځکه چې سعودي په سیمه کې له سوریې او ایران سره مخالفت لري او کله هم بي غوري وشي نور تضادونه به رامنځته کړي. د روانې اونۍ په لړ کې به معلوم شي چې افغان حکومت د سعودي په مشرۍ له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د جوړ شوي ائتلاف د غړیتوب د منلو یا نه منلو په اړه څه پریکړه کوي.
از کابل تا زابل، له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مو لازادې رادیو څخه واوریدله اوسم ساعت په افغانستان کې 4:30 بجې سولې د لندو خبرونو وخت را رسیدلې مرزیه احمدزی وړاندې کوي
تاکل شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دی ولور پوری پلاوی په مشرۍ تر دو ورځو پورې آذربایجان ته سفر وکړي د آذربایجان ترن نیوز آژانس خبر ورکړی چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار او د بهرنیو چارو مالی سوداګری کار او ټولنیزو چارو وزیران به له ولسمشر غنی سره په دغه سفر کې ملګری وي مشرانو جرګې نن د لوړو زده کړو په وزارت کې د فساد او ستونزو په اړه د وضاحت لپاره د لوړو زده کړو وزیر او د خصوصي تحصیلي موسسو مشر ورغوښتي وو د مشرانو جرګې وشمیر غړو انتقاد کوو چې د لوړو زده کړو وزارت د بهرنۍ تحصیلي بورسونو په برخه کې درغلۍ کوي او د کانکور پروسه کې هم زورواکي نفوذ لري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي چې نه امنیو او طبي پیښو له امله په تیرو دوو لسیزو کې 8 لک افغانان زیانمن شوي دي ملګری ملتونه وایي د یمن د سولې خبرې چې د دولت پلوه جنګیالیو او شیعه یاغیانو ترمنځ پیل شوې وې په داسې حال کې پای ته ورسېدې چې په دغه هیواد کې تازه او شدیدې جګړې شوې دي تاکل شوې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی اسماعیل شیخ احمد نن ناوخته پر دې موضوع یو کنفرانس ته خبرې وکړي او د کینیا پولیس وایي د فرانسې د هوایي شرکت یوه الوتکه چې له مورتیوس نه پاریس ته روانه وه وروسته له هغې چې پکې یو مشکوکه بسه وموندل شوه په کینیا کې بیړنۍ ناسته وکړه
د سپورت ورځنۍ هنداره
تاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د پنځمه پورس د سوزکی جام په سیالۍ کې د بنگلاديش ټیم پر وړاندې خپل لومړی لوب وکړي د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسول سید علي کاظمی نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالۍ د افغانستان پر وخت د ماښام شپږ او دیر دقیقې پیلېږي جام سوزکی هغه سیالۍ دي چې پکې د جنوبي اسیا ټیمونه برخه اخلي او دغه سیالۍ په هند کې ترسره کیږي د پکتیکا د بدني روزنې ریاست مسولین وایي چې په دغه ولایت کې ورزشي فعالیتونه کم شوي دي د پکتیکا د بدني روزنې ریاست رئیس محمد صدیق کامران نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د ناامنۍ لامل افغان لوبغاړي نورو ولایتونو ته تللي دي په داسې حال کې په پکتیکا کې سپورتي فعالیتونه کم شوي چې تیر کال دغه ولایت د والیبال په میدان کې یوې انتحاري حملې سلو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله او د لیک په سیالۍ کې د جرمني بایرن مونیخ ټیم وتوانېده د هانوفر ټیم ته یو د 0 پر وړاندې ماتې ورکړي د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو لمخې د بایرن مونیخ ټیم شپږ سلویخت امتیازونه ترلاسه کړل او د جدول په سر کې ځای وموند په یو بل خبر کې اوري چې سبا د فاینل په نړیوال لیګ لوبو کې د بارسلونا ټیم د ارجنټاین د ریور پلاتا ټیم سره لوبه کوي
ل مرزی احمد زین مننه چې د افغانستان سیمه نړۍ اړوند لند خبرونه او دغه راز سپورتي خبرونه وړاندې کړل د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په وروستیو څو کلونو کې په افغانستان کې شاوخوا 1 میلیون کسان د بیلابیلو عواملو په خاطر له خپلو کورونو بې ځای سوي دي دا چې د افغانستان حکومت په ځنګړې توګه دغه وزارت دغه بيزایسو کورنۍ بيزایسو کسانو دغه راز دغه کډوالو سره چې له بهرنۍ هیوادونو خاصتا له گاونډي هیوادونو څخه افغانستان ته بیرته راستنیر شي د مرستې څه پروګرامونه لري همدا مسله می د دغه وزارت له سلاکار حافظ میاخیل څخه او پښتل نو مړې په جواب کې داسې وویل
رښتیا هم چې د بیزای شوش میرا کال په کال ډیریږي په مجموع کې په ټول افغانستان کې په 1300 کلونو کې له 1 میلیون څخه ډیر کسان د نن په هیواد کې بیزای شوې د جنگ جګړو نامنیو او طبيعي بيخو له عمله دوی له خپل سیمو څخه نور سیمو ته کډه شوي په ننګرهار کندوز شلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې منګه ګڼ شمېر خلک بیزای شوې دي د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د داخلي بیزای شو د ملي پالیسۍ پر بنسټ د نړیوالو مرستندویو ادارو په مرسته د بیزای شو لپاره په دریو بیلابیلو برخو کې د عمده مسولیت لري لومړی دا چې تر ټولو مخکې د مرستو د رسولو په موخه د بیزای شو کورنۍ او سروي تر سره کیږي. په دویمه مرحله کې د بیزای کېدو په جریان کې د ټولنیزو خدمتونو دوی د ټولنیز خدمتونو وړاندې کیږي. همدارنګه په دریمه مرحله کې وزارت هڅه کوي چې بیزای شوې کورنۍ له خپل اصلي سیمو سره یو ځای کړي او هلته ورته د سرپنا زمينه برابر کړي.
په دې وروستیو کې میاخیل صاحب د افغانستان په ځینو سیمو کې جګړې وسولې، خو همدا اوس په جنوب کې په هلمند کې ډېره سخته جګړه روانه ده، په هلته وضعیت څنګه دی؟ څه شمېر کسان بیزای شوي دي او د دوی سره هم داسې پروګرام تاسو په پام کې لرئ چې باید مرسته وسي او همکاري ورسره وسي؟
بلې، نه یوازې په هلمند کې، په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د جنگ او جګړو له امله واقعا زموږ هیوادوال بیزای شوي. له کندوز څخه شاوخوا 40,000 کورنۍ بیزای شوي وي چې دوی سره په کندوز کې، په کابل کې، په بلخ او یو شمېر نورو ولایتونو کې دوی ته په وخت سره مرستې ورسول شوې. د دې ترڅنګ موږ په هلمند کې هم هلته زموږ ټیمونه، د سروې ټیمونه کار کوي له نړیوالو مرستندویو ادارو سره په ګډه، تر څو بیزای شوي کورنۍ تشخیص شي او مستحق کسان وپیژندل شي او دوی سره مرستې ترسره شي.
د دې سره په خوا کې یو تعداد کسان چې د افغانستان څخه بهر تللي دي، کسان سره تاسو څه ډول همکاري کولی سي؟ او څه تعداد کسان موجود دي، هغه کسان چې د بهر څخه بیرته راډیپورت شوي دي افغانستان ته؟
په مجموع کې البته د اروپا ته هغه افغانان چې په دې وروستیو کې اروپا ته تللي، له اروپایي هیوادونو څخه موږ ډیپورت نه لرو. په دې وروستیو کې البته یو شمېر کسان په خپل خواخه هیواد ته راستانه شوي. همدارنګه ډیر شمېر افغانان له ګاونډیو هیوادونو، ایران او پاکستان څخه هیواد ته راستانه شوي. په مجموع کې یوازې سکال 2,00,000 کسان له ایران او پاکستان سره هیواد ته راستانه شوي، چې په دغه کې ډیره برخه په خپل خواخه دوی هیواد ته راستانه شوي. نو د بیزای شو سره د مرستې په برخه کې همدارنګه هغه کسان چې هیواد ته راستانېږي، د دوی لپاره د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت یو طرحه جوړه کړې د پورټفولیو په نامه. د دغه طرح پر بنسټ باندې افغان حکومت 535 میلیون ډالر ته اړتیا درلوده چې موږ دغه طرح د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په کلنۍ ناشته چې په جنوا کې جوړه شوې دغه طرح موږ وړاندې کړه. له دغه طرح څخه نړیوالو خپل ملاتړ اعلان کړ او د دغه پیسې له نیمایي څخه ډیره برخه له افغان حکومت سره مرسته شوي. یعنی نړیوالو ادارو مرستندوی ادارو ژمنه کړې چې موږ دغه د دوی د تمویل په برخه کې موږ ته ډاډ راکړی. نو په مجموع کې په دغه طرح کې ټولې هغه پروژې شاملې دي چې هغه کسان چې هیواد ته راستنېږي له دوی سره مرستې کیږي، د دوی د سرپنا په برخه کې، له دوی سره د نور مرستې ترسره کیږي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په هیواد کې 1,00,000 جریبه ځمکه په اختیار کې لري چې په دغه ولایتونو کې 2 شپې د خارګوټي لري. البته په دې برخه کې ستونزې شته د ځمکو د ویش په برخه کې، خو موږ هڅه کوو چې دوی هغه کورنۍ چې هیواد ته راستنېږي دوی ته مستحق کورنۍ او ته یو یو نمبر ځمکه ورکړل شي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سموده وړاندې کندهار ته سفر کړی او هلته په پنجوایي ولسوالۍ کې د کډوالو یو خارګوټی و. هلته د هغه خارګوټي د فعالولو دپاره له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې وکړې. نو موږ هڅه کوو له نړیوالو مرستندویو ادارو سره په ګډه هغه کسان چې هیواد ته راستنېږي په هیواد کې دوی لپاره د ژوند لازمې اسانتیاوې برابرې شي. همدارنګه یو ان ایچ سی آر هغه افغانان چې هیواد ته راستنېږي د کورنۍ هر غړي سره د 200 امریکایي ډالرو په ارزښت باندې مرسته کوي. د دې ترڅنګ آی او ایم او یو شمېر نورې ادارې دي چې له دوی سره نقدي او غیر نقدي مرسته کوي.
تاسو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له سلاکار حفیظ الله میاخیل سره د ازادي رادیو مرکه اوریدله.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسم په مکړې بيوي نړیوالې مسلې ته د ملګر ملتونو په منځګړی توپ د یمن د سولې خبرې پایته ورسېدلې. په دغه خبرو کې د یمن د دولت او یاغیانو استاسو برخه درلوده. په یمن کې د نامنوي وروستیو پیښو دا خبرې زیانمنې کړې دي. صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري چې ورپسې به د ورکوسو عزیزانو اونیز پروګرام هم درته خپور سي.
ملګری ملتونه وایي د یمن د سولې خبرې چې د دولت پلوه جنګیالیو او شیعه یاغیانو ترمنځ پیل سوې وې په داسې حال کې پای ته ورسېدې چې په دغه هیواد کې تازه او شدیدې جګړې سوې دي. تکل سوې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی اسماعیل ولاد شیخ احمد نن ناوخته پر دې موضوع یو کانفرنس ته خبري وکړي. رویټرز اژانس لیکي چې د سولې په دغو خبرو کې پرون د یوې کمیټې پر جوړولو موافقه وسوه چې د نازک اوربند څارنه به کوي. اژانس لیکي هغه ورځ هم له کوم مهم پرمختګ پرته پای ته ورسېده په داسل کې چې د شکیلو لوریو ترمنځ قوي بې باوري موجوده وه. دغه خبرې د پنځمې پر ورځ د سویس په ماکولین کلی کې پیل سوې خو په یمن کې تازه جنگونو د سولې دغه خبرې له خطر سره مخامخې کړې دي. په همدې حال کې ولسمشر عبدالربو منصور هادي ته وفادار ځواکونو په ماریب ولایت کې یو پوځي اډه نیولې ده. د یمن یو سرتیری په دې اړه رویټرز اژانس ته خبرې وکړې.
تم السيطره على معسكر ماس
موږ د الماس پوځي اډه نیولې ده. د خدای شکر دی چې دا اډه مو لا هم پلاس کې ده او د پلازمینې صنعا پر لوري د پرمختګ په حال کې یو. دغه پوځي اډه لډیره وخته د هوسی یاغیانو په لاس کې و. د یمن پوځي سرچینې وایي حجه شارګوټي ته نږدې 28 دولتي پوځیان پرون د یاغیانو د متحدو جنگیالیو او د یمن د دولت پلوه قوه ترمنځ په جګړه کې ووژل سول. شیا هوسی یاغیان به وایي چې په دې شخړه کې د دوی 40 جنگیالي هم وژل سوي دي. ملګری ملتونه وایي له مارچ میاشت راهیسې په یمن کې د جګړو له کبله لشته لږه 15,840 کسان وژل سوي دي. په یمن کې دغه جګړې وروسته له هغې شدید سوې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یاغیانو پر ضد هوایي حمله پیل کړې.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي وسی دا د بیا ملي تاسو ورک شو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شو عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ملټوي. کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام رالېږئ لطفا په دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې یو ایمیل لرو. د دې په څنګ کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه دي چې په دوو تلیفوني پیغامونو کې د تاسې د ورکو شو عزیزانو پاکله پکې معلومات دي. همدارس ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ډېر به منځنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په ننني پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 300 22 14 40 115. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اوري. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست. ګران اوریدونکو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ایمیل درولولم کوم چې یو اوریدونکو ازادي رادیو ته را لېږلای دی. د خپل ایمیل کې داسې لیکي: د ورکو شو عزیزانو د پروګرام محترم همکارانو سلامونه او نیکی هیله می ومني. دغه ګران ورور ته وایو چې د تا سلامونه ته وعلیکم سلام وایو. د تیر کوچنی اختر په ومنیټه د کونړ ولایت له خاص کونړ ولسوالۍ څخه دوه تنه د تر زامن نادرکه شوي دي. احسان الله د محمد شفیق زوی چې 14 کاله عمر لري، د خپل تره زوی فرید الله د بریالي زوی چې 13 کلن دی، د کونړ ولایت د خاص کونړ د ولسوالۍ د بري اراضي اوسیدونکی دی. دواړه د کوچنی اختر په وومه نیټه لکوره کابل ته د تک په نوم وتلي، خو تر اوسه یې درک نه لګیږي. که خپله احسان الله او فرید الله د ورکو شو عزیزانو روان پروګرام اوري، نو خپلو کورنیو ته دې راستانه شي، او که د دواړو په اړه بل څوک معلومات لري نو دغو تلیفوني شمیرو ته دې زنګ ووایي. د تلیفون شمیرې دي 0 و و و یاو 0 یاو 4 2 یاو. د تلیفون شمیره واره بیا وایم 0 و و و یاو 0 یاو 4 2 یاو. بله، د تلیفون شمیره ده 0 و و و یاو 2 و و یاو 4 2 یاو. تلیفون بیا تکراروم 0 و و و یاو 2 و و یاو 4 2 یاو. یو بل د تلیفون شمیره هم دغه ګران ورور ویلې ده 0 و و یاو 4 0 0 8 3 9 یاو. د تلیفون شمیره یو ور بیا تکراروم 0 و و یاو 4 0 0 8 3 9 یاو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګران اوریدونکو، راځي چې اوس هغه دوه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسو د ورکو شو عزیزانو په اړه پکې معلومات دي. اول به هغه یو تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د نجیب الله په اړه معلومات دي. ورپسې یو ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویل دی چې د یو شخص په اړه معلومات لري، خو دغه شخص نوم یې نه دی اخیستی. راځي چې دغه دواړه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زه کریم خان د لغمان ولایت د کرغی ولسوالۍ ګردي کسکري نه خبرې کوم. دلته یو کس ته په نام دی نجیب الله، او داسې د سوره غونډه ده مضبوط کې لږ فرق غونډه ده. دی وایي چې زه د میمنی یم او د ناحرین یم. نو ناحرین میمنه کې نه پوهېږم ولسوالۍ ده او که کلی ده. او دی د ده په اړه موږ سره معلومات دي که د خپل خپلوان ما آواز اوري او زما پیغام واوري په دغه نمبر د زنګ ووهي 0 و و یا 6 و و یا 9 و و. نو د شمارې ته د زنګ ووهي موږ به ورته معلومات ورکړو. السلام علیکم.
حبیب رحمان خبرې کوم د کندوز ولایت نه. زما یو ورور پیدا کړی دی د تقریبا 4 کاله کېږي که 15 کاله کېږي. دلته له موږ سره کار کوي پاکستان کې. زه خپله کندوز نه خبرې کوم. کله وایي د پکتیا خبر، کله وایي د پکتیا یم، کله وایي د خوست یم، کله وایي د کوم ځای. یو ورور پیغام اورېدلی و د شاپ خالي ګوډ دی په راسته پخوا باندې که پس کومه پخوا باندې. او بالکل ما ته مثال دغه نه و راته منظور بېکاره نه اوسګه. اوس مې کس پیدا کړی که د هر چای ما سره دی په دغه شماره باندې زنګ ووهي 0 و 6 5 2 5 9 و 3. بیا درته وایم 0 و 6 5 2 5 9 3 3. ټول اورېدونکو ته سلام وایم.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي راډیو کې وانورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. زه د لشکرګاه عبدالخالق خبره کوم. زما یو وخت د مختار الله په نامه د دوه کال کې چې ورک شوی دی د مساکله د ولسوالۍ. که په دغه حق له د چا سره څه معلومات وي یا د چا سره بندي وي موږ په دغه شمېره زنګ ووهي 0 و و یاو 5 0 0 6 4 0 0. شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 و و یاو 5 0 0 6 4 0 0. وسلام.
زما نوم محمد نسیم دی د هلمند ولایت د موسی کلا د ولسوالۍ څخه مې تشته ژنګ زما د ماما زوی سلطان محمد ورک شوی دی. هر چا ته که د سلطان محمد معلومات وي په دغه نمبر دې ما ته ژنګ ووي 0 0 0 8 8 4 نمبر یو ځل بیا 0 0 0 8 8 4 وسلام په احترام.
السلام علیکم عبدالستار د فراد ولایت د ګلستان د ولسوالۍ یم. ما زوی ورک شوی چې د کریم الله عبدالرحیم په نامه باندې دی. تقریبا 5 کاله کېږي چې ورک شوی د قندهار او د بولدک پر لویه لار باندې او هېڅکوم معلومات یې ما ته نشته. هر مسلمان ورور ته که چې د کریم الله عبدالرحیم په اړه معلومات وي نو د ما د تلیفون زما تلیفون شمېره ده 0 0 8 2 9 8 3 9 یو ځل بیا تلیفون شمېره تکراروم 0 0 8 3 9 وسلام با احترام تل سلسله دي په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه سعدالله یم د سنگین د ولسوالۍ او د شکر د شلې د کلي څخه خبره کوم. زما زوی ورک دی د عبدالبصیر په نامه. دا اوه کاله کېږي چې ورک دی نو ما ته د مرګو د ژوند هېڅ پکه نشته. نو زه د ازادۍ د راډیو د څخه دا هیله کوم چې ما ته دا زما د زوی په باره کې ما ته معلومات راکړي یا دغه زما خفګه که دی اورې ما ته دې په دغه لمبر باندې زنګ ووایې یا یو بل چا ته دا معلومات یې چې ما ته په دغه لمبر زنګ ووایې 0 0 8 8 4 9 12 15 دا زما د تلیفون شماره په نو ازادي راډیو د کارکونکو څخه دا زما هیله ده چې ما ته په دغه لمبر د زما پیغام خپور کې او ما ته زما د زوی په باره کې معلومات راکې او بیا به موږ شرینی ورله راورکو. یو جهان مننه ازادي راډیو څخه. السلام علیکم.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو سلامونه وایم. نور احمد ما هلمند ورته کلم چیر ولسوالۍ نه اړیکه نیولې ده. زما ورور دی دا غلامیدار په نامه د ادرینا سټیګي چې د کور نه غرا کوي. که چا سره معلومات یې ما ته په پندش مری اړي کوم دي سه پر آیا 5 1 3 3 5 2 9.
زه د کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ سره په تماس کې زما د ماما زوی ورک دی د 3 4 کاله کېږي. بسم الله په نامه دی د دماغ نه ویل لري د څلور څنګه ډېر ځله دا په کچېری چات معلومات یې ما ته چې پردغه شمیره باندې تماس تماس ورونه 0 0 2 3 4 3 9 9 اخیرا ته وسلام.
السلام علیکم. زه عبدالحمید احمدی د غزنی ولایت جاکل سوالین مې علی کني ولیدا. زما انډیوال د دوش پکې شي نادر کسوې ده. که چاته معلومات یې نمی عبدالحکیم دا که چاته معلومات یې دیش مې راځي ما ته زنګ وکړي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم د آزادې کارکونکو ته مې د سلامي زامیر جان تر خیلونه خبرې کوم. زما زوی نادرک سوای ده په نامه د اڅکزي د چا ته پته وي خپله شیرینی دې ترلاسه کړي. مونږ ته دې په دغه شماره زنګ ووهي 0831 1 0 1 8. په دې شماره دې مونږ ته زنګ ووهي. د آزادې رادیو نه ډیره مننه.
ادهمانه محمد احمد ما ورسره منه خاموشه کومه مچا درې کال کېد د نن نه زه له کندهار ولایت څخه درکښه دي که څه کال مان مات لري صدا شي د نشه نه زما ته ماشي سي برابر ته سره پته نه صدرې ترش.
الو سلام علیکم. زه سراج احمد یم چې ورزو د کلین د غزنی ولایت څخه مې الیکې نیولی. زما یو ورور ده د نصیر احمد په نامه د جمعه احمد زوی ده. دغه ورور مې دوه کاله کېږي چې له کوره وتلی دی او دغه په هکله هېڅ معلومات نه لرم. که هر څوک د دغه په هکله معلومات ولري مهرباني وکړئ په دغه نمبر کې موږ ته تلیفون وکړه 0 1 4 4 9 9 1 2 1. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 1 4 4 9 9 1 2 1. که هر څوک د نصیر احمد په باره کې معلومات ولري موږ ته په دغه نمبر کې تلیفون وکړه مهرباني وکړئ. خدای پام.
زما یو ورور دی عبدالمتین نومېږي، د سرخوم دی، د کنجک د کلي دی. دا شپږ دېرش ورځې کېږي چې نادره کته ودي، یوه میاشت شپږ ورځې کېږي. هر مسلمان ورور چې پیدا کړي یا دی زما آواز اوري، اوه صفر اوه سوه درې نوي اته اتیا شپږ پنځه شمېرې ته چې زنګ ووي. وسلام.
السلام علیکم. یو نفر دست نبی پرنامه ده، شامل اکازی ده، جل محمد وراره ده، شل شپی که گیسی نداره کده. هرچه ده که معلوماتی پر دغش میره ده، ما سر علی که اونی سیگی سپر و سپر سلور شپاگ سپر و شپاگ نه سلور جوار بیا تکرار اوم سپر و سپر سلور شپاگ سپر و شپاگ نه سلور ده که ده کله دا ولایت د مرابات د کبري کې کور د شل شپې کې سینا دره کده. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه رحم الله د پروان ولایت د بګرام او صاحب نیازی د کلی او سیتی کې زما یو کاکا د ټکولار نومېږي، د سراب لري نه پینچر کېږي چې د کوبره سره نه دره کښوي، او دغه شماره دې ما ته زنګ وایي 0 74 84 486. هر چا چې پیدا کړ یو جایز 2000 موټر جایزه لري. وسلام.
زه درځم د ولایت اجزاو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما ورور نجیب الله نومېږي، چې نجیب کیږي نظره کدی، هیڅ معلومات یې موږ نهشته. که یو چا د معلومات یې په دې شماره باندې ما ته زنګ ووایي، ډېره یو جهان مننه به وي. صفر اویا شپږ یو نه صفر شپږ پنځه دوه پر دغه شماره دې موږ ته زنګ ووایي، چې هر چا ته معلومات چې د جی سي در مخه دا موږ در کړو، د ژوند او د مرګ معلومات یې موږ سره کړي. وسلام.
السلام علیکم. زه د کندهار څخه د ارغنداو د ولسوالۍ څخه خبر کوم. ما دا مزیدی چې سنیولان میزی دا زلازیدی یو میاشت کیږي چې د خپل کور نظر کوي. هر ورته کمن ما چې متج پردات چې په دې نه را زنګ وي 0 اویا 2 اویا 1 سلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړی، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. تر بیا مو زه امان الله امیرزای په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
باور د چریختیا بشي مجاړه 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 زړګیا خیر دې را بشي را بشي مجاړه زړګیا خیر دې را بشي. دومره می باور د چریختیا بشی دومره می باور د چریختیا بشی مجاڑا 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 زړګیا خیر دې را بشی را بشی مجاڑا زړګیا خیر دې را بشی دومره می باور د چریختیا بشی